السلام علیکم د مشال رادیو ګران اوریدونکو د سحر نه بجې شوې د لحمدی شپې د نن ورځې لپاره زموږ نه ساته خبرونه پیل شوې. په دې سحرانی شفت کې مو زه نجیب امیر کوربه یم او تخنیکی مرستیال اکرام مسکین یار هم را سره ملګرتیا کوي. نن د چهارشنبه یې شروع ورځ او د 2018 کال د می 13 نیټه ده. د سلام پښتونخوا خبرونه مطالب به لږ وروسته درته معرفي کړو، خو سپام وکړئ د دې مهال خبرنو ته. پاکستان نن د افغان سولې پروسې د پنځم پړاو کوربه دی. چین د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان مرسته کوي او امریکا د بو برګډال په نوم د خپل یو سرتیري پوځي محاکمه تر راتلونکي کاله وځنډوله. بشپړ خبرونه. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځنډ ته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د مشال رادیو افغان څنګ ته وویل دوی به په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان استازی توپ کوي. په څلور اړخیزه غونډه کې درې نور هیوادونه چې برخه اخلي پاکستان، چین او امریکا دي. حضرت عمر زاخلوال وای
په وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را
طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه. پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي.
څلور واړه هیوادونه د روان میلادي کال له پیله هڅه کوي چې طالبانو استازي د سولې د مذاکراتو لپاره د خبرو میز ته کینوي. په 13 فبروري کې د څلور هیوادونو ترمنځ د خبرو د څلورم پړاو نه پس ویل شو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې نیخ په نیغه خبرې زر پیل شي، خو چې کله طالبانو د پسرلي عملیات پیل کړل نو د خبرې وځنډیدې. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شي جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د اجرایي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل. د چین جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په افغانستان کې تروریزم د ماتې لپاره به له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرسته وکړي. ښاغلی فیصل په دې اړه چې د چین حکومت به له افغان امنیتي ځواکونو سره څه ډول مرستې کوي نور جزئیات نه دي څرګند کړي، خو چین په افغانستان کې د سولې د بهیر له عمده ملاتړ کوونکو هیوادونو دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید پرون ویل د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې د زون یا د سولې زون یا ساحه د جوړه کړه شي، سول افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. نوموړي دغه څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ټیکاو د انسټیټیوټ لخوا د کډوالو د بحران او په نتیجه کې ملي او نړیوال امنیت ته د ورپېښو ننګونو په اړه یوې غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو، د مهارتونو د زیاتولو او د جنگ ځپلو خلکو د پرمختګ لپاره همکاري وکړي. د فنلند حکومت افغانانو، عراقیانو، سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلندي چارواکو پرون ویل چې تیر کال 15,200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبري اژانس په حواله د فنلند حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته ستنېدای شي. د افغانستان، سومالیا او عراق لږ تر لږه 2,500 کډوالو تیر کال په فنلند کې پناه غوښتي، چې د 2014 کال په پرتله د کډوالو په شمېر کې 9 برابره زیاتوالی څرګندوي. د امریکا پوځ د بو برګډال په نوم د هغه بریدمل یا سرتیری پوځي محکمې کاروایی تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپلې پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې نوموړی د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی او 15 کاله د هغوی په بند کې و. پوځ اعلان وکړ چې اوس به د بو برګډال پوځي محاکمه د 2018 کال د فبروري په 6 نیټه د شمالي کارولونیا په فورټ براک کې ترسره کیږي. په لومړي سر کې د دغې پوځي محکمې لپاره راتلونکي اګست میاشت یادونه شوې وه، خو وروسته یو نظامي قاضي دغه اورېدنه وځنډوله سو د قانوني مراحلو د ترسره کېدو لپاره پوره فرصت پیدا شي. بو برګډال چې اوس 30 کلن دی، د 2009 کال د جون په 6مه د پکتیکا ولایت د میست ملک څوکۍ نه ترې تم شوی. له هغې وروسته دغه سرتیری د وسلوالو لخوا ونیول شو چې په اغلب ګمان د حقاني شبکې پورې تړاو درلود. اخر هم نوموړی په 2014 کال کې په ګوانټانامو کې د امریکا په بند کې د 5 طالب بندیانو سره په تبادله کې خوشی شو. د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لربر کې ترسره شوې پرونۍ بمي چاودنې چې په ترس کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول او 100 زیات ژوبل شول وغندلې، او دا یې د ولسي خلکو په قصده په نښه کول وبلل. تر ټولو خونړۍ پیښه د شاپ په نوم د شمالي ضلع په یو خلاص مارکیټ کې وشوه. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه قبوله کړې وې. دا کوي چې په ترس کې 40 کسان وژل شوي دي. په تعقیب یوې خزینه ځانمرګي بریدګرې د مارکیټ دننه ځان والوزولو. وزیر اعظم حیدر علی بادی له 14 وروسته د الشاب ضلع د امنیت مسؤول د نیولو امر کړی دی. نږدې په ورته وخت کې د بغداد په جنوبي سنډو الرشید کې د موټر بم چاودنې په ترڅ کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شول او 21 نور ژوبل شول. همدارنګه د بغداد په شیعه مشته سیمه صدر ښار کې هم موټر بم چاودنه وشوه چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول او 10 نور ژوبل شول. د پیسو نړیوال صندوق ایران ته خبرداری ورکړی چې د خپل اقتصاد د ښه کولو لپاره د یوازې د تیلو په عایداتو تکیه نه کوي، بلکې ورته پکار دی چې د نړیوال اقتصاد سره د بیا معاملې کولو لپاره د نورې لارې هم وسنجوي. د ایران سرخار تهران ته د خپل 2 ورځني سفر پر مهال د IMF مرستیال منیجنګ ډایرکټر ډیوډ لپټن پرون وویل د ایران د اقتصاد په یو مهم پړاو کې دغه څرګندونې کړې دي. دی وایي ایران ته ویلي دا چې پر ضد مو نړیوال بندیزونه ختم شوي، نو یو نوی فرصت په لاس لري چې د نړیوال اقتصاد سره خپل پیوستون پیاوړی کړی. د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې چې د ایران له اوږو نړیوال بندیزونه لرې شوي، دوی په حیرانوونکي ډول د خپلو تیلو د صادرولو کچه د ورځې په حساب 4 میلیونه بیلورو ته پورته کړې.
سلام پختونخوا،
درن اوریدونکو په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. په روانه خبرونه کې به غوړی نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې 15مه غونډه پیلېږي. افغان لوري د پاکستان له هڅو راضي نه ښکاري. کارپوهان سوي
چې افغانستان شاید هغه کې شرکت وسو کې په ډیراسیل کې خود سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه ناراضي دي. چې ناراضي هم عمل خلاص شو، خو دوی نور څه پاتې شو.
چین د افغانستان سره ترهګرۍ د ځپلو نورو څانګو کې د مرستې ژمنه وکړه. پېښور کې د کالج د استادانو، د پولیو ضد ادارې د مامورینو او د خیبر ایجنسۍ د کډوالو له احتجاجه مخبرو.
نن موږ ته د انسان په نظر کتی شي صرف یو قبایل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چې هر سړی پہ آزاد دی. کسو کی کور را نه، او کسو کی وجنی، او کسو کی تړی، موږ ته باشو قبایل.
عملته په پېښور کې د شپږمې تعلیمي میلې نندارې ته هم ورسو. او په جلال آباد کې د کرکټ له هڅو مخبرو.
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه. خپل ختیځ اکیډمي په ټاکلو 16 ورونو کې ټول لوبغاړو سره 144 منټ ټارګټ ورک چې په ټاکلو 19 اور په دریم بار باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپل بریا پای ته ورسو.
په دې سربېره سو سندرې هم په دې خبرونه کې اورېدل شي. درن اوریدونکو، زمونږ د دې خبرونې مهمه موضوع په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې 15مه غونډه ده چې 4 هیوادونه پکې برخه اخلي. په دې اړه رپورټ او مرکې هم لرو، خو دا شیبه ورزو اسلام آباد ته زمونږ خبریاله رفعت انجم د اسلام آباد نه را سره د ټلیفون په کرخه ده. رفعت انجم، پاکستانی چارواکي څه وایي؟ دغه غونډه څومره مهمه ده په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او څه تیاریانې نیول شوي؟
ډیر مننه جیت چې نن د پرون د پاکستان د خارجه چارو دفتر ویان نفیس زکریا لخوا د ټویټر په لارې دا یو پیغام راغلو چې پای کې دا ویل شوی چې د افغانستان طالبانو سره مذاکرات لپاره به د پاکستان افغانستان امریکا او د چین کوم څلور اړخیزه پنځمه غونډه ده هغه به نن په اسلام آباد کې کیږي. دا د دې په حواله سره خبره چې کوم هغه تیر زیارت پر ورځ هم شوی و کوم چې د خارجه چارو دفتر کې هفته وار کوم خبري غونډه کیږي په هغه کې ویان نفیس زکریا دا یو سوال په جواب کې دا ویلو چې د طالبانو سره مذاکرات کول چې کوم دي هغه اسانه خبره نه ده، خو ولې دا څلور واړه ملکونه چې کوم دي د مذاکراتو لپاره خپلې هلې ځلې کوي او د مذاکراتو هواري لپاره چې کوم دي خپل کوششونه جاري ساتلي دي. په دې غونډه کې دا خبره هم بجاج اغستې شي چې نن کومه په اسلام آباد کې روانه ده چې تر اوسه پورې په دغه مذاکراتو کې څومره پرمختګ شوی دی او په دې کې څومره مشکلات یا څومره خنډونه چې دي مخې ته راغلي دي. دې نه وړاندې چې کوم دا غونډه کومه وه دا یو ځل مخکې هم د ځان ښکار شوی ده، دې کې نه وړاندې دا غونډه چې وه د اپریل په لومړۍ هفته کې ایښودل شوې وه، خو اوس د پاکستان افغانستان او چین چې کوم لږ ډېر څه معاملات روان وو په هغې د وجې دا غونډه چې وه د ځان ښکار شوی وه. نو دا غونډه به چې ده دا به نن کېږي او دا نننۍ چې کومه غونډه ده دا ډېر اهمه ده، دې کې ډېر اهم مهمه کومې خبرې دي هغه راتلی شي کوم چې د پاکستان د افغانستان د طالبانو سره په مذاکراتو کې به کېږي.
بل پلو رفعت انجم د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ځنې څرګندونې مخې ته راغلي په پاکستان کې د اوسیدونکو کډوالو په اړه، همدارنګ دوی ویلي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پولې ته نږدې د سولې زونونه جوړ کړی شي چې کله که جنګ وي نو افغان به هملته پاتې کېږي او پاکستان ته به اوړېدو ته نه مجبورېږي. ستاسو معلومات په دې اړه څه دي؟
جی بالکل، چې کوم سرکاري خبری ایجنسی دا اے پی پی دا غری دا وینا تر مخه تیر ورځ وفاقی وزیر اطلاع چې کوم دی پرویز رشید د یو اسلام آباد کې کانفرنس سره په خطاب کې دا ویلي وو چې د پاکستان او افغانستان سره نږدې سرحد مطلب چې کوم بارډر دی هغه سره نږدې په افغانستان کې امن زون چې دی جوړول پکا دی چې کوم افغانستان کوم مهاجرین پاکستان ته راځي نو هغه به ډېر زیات دی طرف ته راتلو کې مجبور نه وي بلکې هغه به هلته کې چیرې ستوک نه کوي. دین علاوه هغه په کم نړیوال ملکونه دي د مغرب دي او کاغه د ایشیایي ملکونه دي او کومه بین الاقوامي ادارې دي هغه ته هم دا خاص کړی دی چې د افغانستان چې کم جنگ ځپلي آبادی د جنگ ځپلي علاقې دي هغه د پاره دي مختلف سکیمونه جوړې شي، مختلف شوبې جوړې شي چې پاره کې د جنگ ځپلو خلکو د پاره د مختلفو سکلز چې کم دي یا د هغه د ترقې د داسې منصوبې مخې ته راوړی شي چې دغه ځپلې چې دي دوی د ښه لار میلاو شي د کار روزګار او دوی په خپل ملک ته واپس لاړ شي نو دوی د په هغه طریقه باندې خپل ژوند په اسانۍ سره تېرولی شي. خو د یو خبره بدلته بل هم کول غواړم، دوی دا هم ویلي دي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو د عزت کړی دی او هغې ته په خپل ځمکه باندې ځای ورکړی دی، خو پاکستان دا غواړي چې په افغانستان کې امن قائم شي او کوم مهاجرین دلته اوسېږي هغې په عزت باندې دیزنه لاړ شي.
مننه. په پاکستان کې د 1.5 میلیون نه زیات رجستر شوي او غیر رجستر شوي کډوال لا هم ژوند تیروي. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې پنځمه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې چین، امریکا، پاکستان او افغانستان هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره لار برابر کړي، خو داسې ښکاري چې افغان لوري د پاکستان له هڅو زیات خوشبینه نه دی. د افغانستان له غاړې دا ځل یوازې په اسلام آباد کې د کابل سفیر په دې غونډه کې برخه اخلي. نوموړي د مشال راډیو افغان څنګه ته په مرکه کې ویلي چې طالبانو د جنگ لاره غوره کړې، نو په څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې وشي چې سولې ته د نه حاضرېدو په صورت کې باید له طالبانو سره څه ډول برخورد وشي. اجمل ان او د دې موضوع نور تفصیل.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریځ تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په پنځم دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي وویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې به له دې وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
با وضاحت طالبان راه جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات یې پیل کړل چې له نیکه مرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته له هغې وځنډېدې چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې طرحه یې د اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هسې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي، خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره یې د سولې مخامخ خبرې رد کړې، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. ښاغلي زاخل والوی په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او که نشي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي، نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو. بلکې پر هغو ژمنو خبرې کوو چې مخکې پرې موافقه شوې او د دې ژمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یوه میاشت مخکې په کابل کې له یوې لویې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کول خو افغانستان اشتراک نه.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو څوارلس کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
و هم اوریدل چې افغان حکومت وایي د افغانستان سولې عمل په اړه د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې کیدونکې له څلور اړخیزې غونډې ډېره تمه نه لري چې طالبان به د خبرو میز ته راولي. د عبدالحی کاکړ په راپور کې د ځینو شنونکو له قوله اورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د بې باورۍ د ختمولو لپاره څه کېدای شي او د بې باورۍ په فضا کې دا ډول غونډې ګټه هم لري او کنه.
له هغه وروسته چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې اسلام آباد به د چهارشنبه په ورځ د افغانستان سولې عمل په لړ کې د څلور اړخیزه غونډې کوربتوب کوي. کابل په جواب کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت په کچه به په دغو خبرو کې برخه وانخلي. د افغانستان بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه د سه شنبه په ورځ مشال لیډو ته وویل چې هیواد یې خپل دریځ بدل کړی نه دی، بلکې دا تمه لري چې په راتلونکي ناسته کې به د کابل په تیره غونډه کې سوي ژمنه پوره کړل شي.
موږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړې وو چې یو څه اقدامات به یې کېږي، طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. د افغانستان لخوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د حیات و رئیس و اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي.
د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استازو غونډې له هغه وروسته له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوې کله چې افغان طالبانو پسرلنی عملیات پیل کړل او د کابل په ګډون په نورو برخو کې خونړي بریدونه وکړل. له دې وروسته پاکستان کوشش وکړ چې کابل څلور اړخیزه غونډو کې ګډون ته وهڅوي. د پردې شاته د سو هلو ځلو وروسته افغانستان بالاخره په غونډه کې ګډون ته حاضر شو، خو البته وایي چې دا ځل به پکې د بهرنیو چارو وزارت نه بلکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ګډون کوي. په کابل پوهنتون کې د سیاسياتو استاد نصرالله ستانکزی وایي چې افغان حکومت د بې باورۍ د له منځه وړلو لپاره یو بل ګام اخلي.
دا یو ډول د اعتمادۍ د فضا د منځولو لپاره فکر کوم افغان دولت دا ور یو بل ګام اخلي چې خپل سفیر د ناستو معرفي کوي تر څو وګوري چې پاکستاني چارواکي په خپلو کړنو ژمنو باندې دریږي که نه دریږي. دا یو هیواد سفیر په حقیقت کې د هغه هیواد استازیتوب کوي. زما له نظره که چېرې دا سفیر ګډون کوي او څه شی لیکي یا څه شی لاسلیک کوي یا څه خبرې کوي هغه د هغه مطبوع دولت خبره ده. معنا دا ده چې د افغانستان دولت لازم احتیاط ته ګټه اخلي تر څو دې خبرو ته ور داخل شي.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر وایي تر څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ بې باوري ختم نه سي تر هغه پورې څلور اړخیزه مذاکرات نتیجه نه سي ورکولای.
څو پورې د افغان حکومت او د پاکستاني حکومت د یو بل سره په دې معاملې کې اعتبار لاسته کړی نه وي نو زه نه وینم چې دا معامله به په مخ لاړ شي. څلور اړخیزه مجلسونه به وشي په د اعتباري چې منځ کې راشي نو مخکې خبره نه ځي اوسې افغانستان شاید په هغې کې شرکت وشو کې په دې راتلونکي کې خو د سفیر په لیول باندې نور څوک به د افغان حکومت نه نه راځي چې نه راځي خو معامله خلاصه شوه خو دې کې نور څه پاتې شوه چې څو هر کې ګامونه نه وي اخیستل شوي. داسې خبرې دي چې هغه سړی په ټلویزیون په ټلیفون نه شي کولای خو ښکاره خبرې دي څو پورې چې هغه نه وي ډېر شوی نو زه نه وینم چې دا په مخکې لاړه شي.
د افغان حکومت د انکار او انتقاد په جواب کې اسلام آباد ویلي چې باید پر خلوص یې شک ونه سي او دا یوازې د پاکستان نه بلکې په څلور اړخیزه غونډو کې شامل ټولو هیوادونو ذمه ده چې طالبان د خبرو اترو میز ته راولي.
عبدالحی کاکړ په همدې موضوع کې تم کیږو. زموږ همکار رضوان مراد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان او سولې په اړه د طالبانو د یو پخوانی سیری او د افغانستان د نجات په نوم د یوې شورا له مشر سید اکبر اغا سر خبرې کړي او په سر کې د اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې په اړه پوښتلی دی. نوموړی وایي
زه فکر کوم دا وخت ضایع ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول وارې کې چې دوی په غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و نو طالبان زما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل نو بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په نور باندې یو شی تحملي دي موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو نو دې یو شی جوړ کړي کېدای چې دا په موږ باندې تحمل کړي او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان د حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک وي لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځېدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی او عملیاتو پیلولو سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړي دي او د جنگ لارې غوړه کړې ده نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تشویق کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي هغه قرباني موضوع پاته ده خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت څه شی ولیدل چې یو لاس ورځې پنځلس زره د مخه ادامونه وکړله هغه ادامو کې ډېر دا تختي راله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای دا وخت زما فکر باندې د ادام نه وو. دا د داسې وخت و چې هغه د سلحې او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د ولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په ورسته حمله چې په کابل کې اوس وایي په نورو ولایتونو کېږي د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري فکر نه کوي چې دواړو خواوې
فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د دې موږ اوس مزار ته راغلي دلته منن جلسه و خلک مو راغوښتي دي خلک ته مزا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی هغه دربدر دی ورځ پر ورځ باندې نورم د دربدری سره مخ کیږي شپږ دېش کال او دېش کال کې افغانستان کې جنگ زیان لري مسکنت هغه ټوله اولس ته ځي په بام بابسو کې اولس ناست دی او دغه جاني تاوان دي ولس ته رسېږي کمالي تاوان دي ولس ته رسېږي ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې د هغو حرکت کوي اوس په عذاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې په هغه کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګه معلومیږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته ښیي چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې هم جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلاتو سره تړلي دي، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره دستي په پاکستان کې دا مشکلات ایجاد شول. نو یو به دا وجه هم وي چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي، او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې دې زور وي، پاکستان دې اوس د هغه زور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا ښیي چې زه دې کومک کوم، هغه کومک نه رامعلومېږي چې په واقعیت به بنا وي که نوي بنا.
تاسو د اکبر اغا سره د رضوان مراد خبرې اورېدې. بل پلو د افغانستان اجرایه مشر ډاکټر عبدالله چین ته د خپل سفر پر مهال له چینایي مشرانو غوښتي چې پاکستان د اړ باسي سو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د چین ولسمشر ډاکټر عبدالله سره ژمنه کړې چې د افغان حکومت سره به د ترهګرۍ په ځپلو او نورو څانګو کې مرستې کوي. تفصیل د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس د هیواد د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره له چین غوښتنه کړې چې په سیمه کې له خپله نفوذه کار واخلي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په پیکینګ کې د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره ولیدل او له دې امله یې اندېښنه څرګنده کړه چې اسلام آباد د سولې د مذاکرو په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله د چین له ولسمشر غوښتنه کړې چې پاکستان د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي.
د افغانستان اجرائیه رئیس د صدر اړخیز همغږي ګروپ په چوکاټ کې د چین د تلاشونو څخه چې د افغانستان د سولې لپاره کړې دي مننه وکړه، اما زیاته یې کړه چې په دغه صدر اړخیز ګروپ کې هغه ژمنې چې له افغانستان سره شوي دي هغو عمل نه دي شوي او هغه نتیجه چې موږ یې انتظار درلودلې نه مو ترلاسه کړې. بیان غوښتنه یې وکړه چې چین دې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه په استفاده باندې تلاش وکړي چې د دغه ګروپ ژمنې عملي شي، پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي او بالاخره په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
د چین ولسمشر هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې په ارتباط ټولې ژمنې باید عملي شي. د جاوید فیصل په وینا ولسمشر شی جن پینګ ډاډ ورکړی چې له پاکستانه به وغواړي چې په افغانستان کې د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي.
د چین جمهور رئیس یادونه وکړه چې دوی د افغان حکومت پر مشري او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په دې برخه کې د سور اړخیز ګروپ کار مهم وباله او یادونه وکړه چې هغه تعهدات باید عملي شي.
اسلام آباد نن د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل پړه د 15مې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې به د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړی استازی عمر زاخیلوال د افغان دوری استازیتوب کوي. د دې لړۍ په مخکنۍ غونډه کې د سولې د هڅو پر نقشه او له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پر وخت سلا وشوه. افغان حکومت وایي چې د پاکستان حکومت هغه مهال ژمنه کړې وه چې طالبان به د روان کال په مارچ میاشت کې خبرو ته حاضر کړي. پاکستان هم داسې تعهد کړی و چې په خپله خاوره کې به د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات کوي چې د سولې له هڅو سره مخالفت کوي. خو د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان مینپال له ازادي راډیو سره په مرکه کې څرګنده کړه چې پاکستان خپلو دې ژمنو ته پام نه دی کړی او دوی نه هیله کړې دي.
د نشتای کمیسیون چار جانبه پاکستان تعهد سپرده بود که علیه آن گروه های اقدام خواه نمود که به مذاکرات صلح حاضر نشود و به خشونت و جنگ ادامه بدهد. حال وقت آن رسیده که پاکستان تعهدات خود عملی کنند.
و سوال طالبان ویلی چه که شرطونه و نمنل شی جگره تا به دوام ورکوی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اند یو مین دي نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخته فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو درنګ ساتل په پیښور کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دی. په پوره 9:30 بجو بعد خبرونه لنډې سور. پاکستان نن د افغانستان د سولې د پروسې په لړ کې د خبرو د یو نوي پړاو کوربه دی. دغه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې اوږده ځانته د کتنې په موخه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې دغه خبرې په سرخار اسلام آباد کې ترسره کیږي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د چین حکومت د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ ژمنه وکړه. ولسمشر شی جین پینګ پرون په پیکینګ کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته ډاډ ورکړ چې د وسلوالو پر ضد مبارزه کې به له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر پرویز رشید وایي د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په خاوره کې د سولې زون یا ساحه جوړه کړی شي. سوله افغانستان خلک پاکستان ته کډوالېدو ته اړ نه شي. پرویز رشید هم وویل چې سیمه ییز هیوادونه، نړیوالې ادارې او نړیواله ټولنه باید د افغانستان سره د اقتصادي مواقعو د پیدا کولو لپاره همکاري وکړي. د هرات په اوبو ولسوالۍ کې څلور پولیس وژل شوي. د دې ولسوالۍ امنیه قمندان شیراقا لیکوزی مشال لړې وتویل چې وسلوالو کسانو پرون په دې پولیسو حمله کړې وه. د لیکوزی په وینا تر پیښې وروسته نور پولیس سیمې ته واستول شول او دوه تنه حمله کوونکي له پولیسو سره په نښته کې وژل شوي دي. د فنلینډ حکومت افغانانو، عراقیانو او سومالیا خلکو ته د پناه ورکولو شرایط سخت کړل. فنلینډي چارواکو پرون وویل چې تیر کال 15,200 افغان کډوالو په دې هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د جرمني خبر ایجنس په والا د فنلینډ حکومت ویلي چې په افغانستان کې امنیت ښه دی او افغانان د خپل هیواد هرې سیمې ته استنېدای شي. د امریکا پوځ د ابو برګډال په نوم د هغه بریدمل پوځي محکمې کاروایی تر راتلونکي کاله ځنډولې پر چا چې په افغانستان کې د خپل پوځي قطعې د پرېښودلو تور دی، ځکه چې د نوموړي د دې ګام په وجه هغه طالبانو ته په لاس ورغلی و او 15 کاله د هغوی په قید کې و. او د امریکا سپینې ماڼۍ د بغداد په لروبر کې ترسره شوې پرونۍ بمی چاودنې وغندلې. دا مشال لړیو ده په میډیم ویو 620 اوریدونکو. که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ په مشال لړیو .com باندې همدا شیبه همدا خپرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. په سمارټ فون کې ټیون ان کې یا ورلد ریډیوز کې مشال لړیو لیکئ، هلته هم نیغ په نیغه اوریدلی شئ. اوس رسنیو ته کتنه کوو. پیل له کورنیو ورځپاڼو، زموږ خبریالی رابع اکرم خان د اسلام آباد نه په دې رپورټ کې مونږ ته ویلي چې د پاکستان ورځپاڼو نن په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې دي.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې قومي اسمبلۍ کې د ګل په ورځ حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ څه وشو، نو د هغې نه داسې ښکاري چې په تاوتریخوالي کې به نوره هم اضافه وشي. ادارې په وینا چې وزیر اعظم خپل پالیسي بیان کې ټولو اساسو د ټکسونو په اړه تفصیلات ورکړي دي او د تحقیقاتو په اړه مشترکه ضابطه کار جوړولو لپاره د یو کمیټې وړاندیز هم ورکړی دی. ادارې وایي وزیر اعظم خپل تقریر کې د اپوزیشن ګوندونو د ټولو سوالونو باقاعده جواب ورنکړو، خو د کارپوهانو په وینا چې د وزیر اعظم په بیان کې د هر یو سوال جواب موجود دی. بلخوا سیاسي کارپوهان نو د مخالفه ډلې د اسمبلی نه وتل غلط ګرځولي او ویلي چې مخالفه ډلې د وزیر اعظم په موجودګۍ کې د حکومت نه سخت پوښتنه ونه کړې شو. ادارې مخکې لیکي خپل سپریم کورټ احتساب لپاره د نوي قانون ضرورت محسوسوي او وزیر اعظم دې لپاره حکومت او مخالفه ډلې ته د مشترکه کمیټې د جوړولو تجویز ورکړی دی. بیا په مشترکه ضابطه کار هم دی اتفاق لري، نو د دې نه پس عدالتي کمیشن جوړولو په لار کې سخن نه دی پکار. ادارې اخیر کې لیکي ځینې سیاسي ګوندونه د حکومت د لري کولو نه کومه خبره نه کوي. معاملې د ترغلو د خاتمې او د احتساب دا نو تور لګول سره دا مسله نشي هواریدي. د فیصلې لپاره به آئینی او قانوني لار خپل ولوي او دا غي لپاره عدالتي کمیشن د ټولو غوړه فورم دی. اج رسمانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی په مردان کې د جلی د بیانو د کاروبار نوټس خسته او د فوري تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی. ادارې وایي د جلی د بیانو کاروبار خلاف کاروایی صرف مردان کې نه ده پکار، بلکې د صوبې په نورو برخو کې هم د جلی او دویم نمبر د بیانو خرڅول په هیڅ صورت نه دی پکار. ادارې زیاتوي جلی د بیانو خلاف کاروایی نه پس د دې خبرې هم احتیاط پکار دی. چې د دوایانو تیاری رسول او خلاصول ټول مرحلې په سم ترسره کړی شي. ادارې په وینا چې د بیان انساني صحت او د ژوند لپاره ضروری دي، د دې په کاروبار کې به احتیاطي د چا ژوند اخستی شي، نو په دې شعبه کې د ټولو صحت د احتیاط ضرورت دی. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامي لاړخه په یونیورسټي روډ د ریسټورانټو خلاف کاروایی د اولس په مفادو کې یو ښه ګام دی. ادارې وایي په یونیورسټي روډ د خوراک څښاک ځایونو په اړه د اولس مجموعي تاثر دا دی چې دی کې د صفایي او د صحت د اصولونو خیال ساتل کیږي، خو خلکو لپاره دا اوس ډېره د افسوس وړ خبره ده چې د هغې دا تاثر غلط دی. ادارې زیاتوي چې د خوراک څښاک ځایونو ته خبرداری هم ورکړی شوی، خو د هغې باوجود دوی خپل معیار ته توجه ورنه کړه او د هغې خلاف کاروایی وشوه. ادارې اخره کې لیکي چې اولس سره دا طریقه شته، که چېرته هم د خوراک څښاک ځای ته ځي نو هلته د اول پخلنځی ګوري.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوالې رسنۍ فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې میشتو مذهبي لګښیو ته په ورپېښو ټولنیزو ستونزو او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان پوځ او پولیسو په لیکو کې د وژل شوو سرتیرو په اړه د معلوماتو پر نه ورکول کېدو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له هارون باچان اورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي په پاکستان کې د میشتو مذهبي لږکیو پر وړاندې روان تبعیض د وسلوالو د فعالیتونو پر ځای تر ډیره هغوی پلو د عادي پاکستانی وګړو د رویې نتیجه ده. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې تېره مارچ میاشت د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د مذهبي لږکیو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې مخته راغلې، هیله کېږي چې په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو له کمېدو سره ښایي په هغه هېواد کې میشت لږکي هم یو څه آرامي احساس کړي. د پاکستان حکومت او پوځ د وسلوالو طالبانو پر ضد په عملیاتو کې له هغې وروسته تیزی راوسته چې هغوی د 2014 کال په دسمبر میاشت کې په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وکړ او یو نیم سل کسان یې ووژل چې زیاتره یې ماشومان ول. د پاکستان حکومت د هغو هڅو په نتیجه کې چې په هغه هېواد کې د ترهګریزو پېښو مخنیوي لپاره یې شل نکاتي پلان جوړ کړ او هم یې پوځ ته اجازه ورکړه چې په وسلوالو پسې شمالي وزیرستان ته ولاړ شي. د تېر 2015 کال په اوږدو کې په پاکستان کې په ترهګر بریدونو کې د 2014 کال د هغو پرتله 55% کمی ریکارډ شوی دی. لیکنه کاږي په پاکستان کې مذهبي لږکیو ته په کمه سترګه قتل کېدل یوازې مذهبي اړخ نه لري، بلکې ځینې ټولنیز عوامل هم دي چې په هغه هېواد کې اقلیتونو ته ژوند کول ستونزمن کړي دي. بلخوا د برتانوي ګارډین ورځپاڼې یوه لیکنه وایي د افغانستان په پوځ او پولیسو کې یو د پام وړ شمېر سرتیري داسې دي چې په حکومتي لیستونو کې یې نومونه جعلي دي او یا دا چې په جګړو کې وژل شوي دي، خو دولت د هغوی وژنې په رسمي توګه نه دي اعلان کړي. پلیکنه کې د هلمند ولایتي شورا د یوې سروې د پایلو په حواله ویل شوی چې هغه ځواکونه چې له حکومت سره یې نمونه درج دي شاوخوا 40% یې له سره شتون نه لري. پلیکنه کې په دغه اړه د افغان حکومت د یوه څیړنیز کمیشن د یوه رپورټ په حواله زیاته شوې چې ښایي دغه فیصدي تر ښودل شوې هغې زیاته وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ډیپلومیټ مجلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو او د روس په ملاتړ د شام حکومتي ځواکونو لخوا یا د وسلواله ډله کمزورې شوې، د وسلوالو د برتي کولو لپاره دغې ډلې د منځنۍ اشیا هیوادونو ته توجه ګرځولې ده. د دې مقالې مهمې برخې تاسو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
دی ډیپلومیټ مجلې په دې مقاله کې راغلی چې اسلامي دولت وسلواله ډله په شام او عراق کې لیوي خوا د امریکا په مشرۍ د اتحاد لخوا په هوایی بریدونو کې وځپل شو، نو بلې خوا ته یې د روسي هوایی بریدونو په مرسته د شام حکومتي ځواکونو قوت ډیر کم کړی دی، چې په نتیجه کې یې په یادو هیوادونو کې یو شمېر سیمې د دغه ډلې له منګولو خلاص کړی شوې دي. نو ځکه یې اوس د وسلوالو د برتي کولو لپاره منځنۍ ایشیا ته توجه ورکړې ده. مجله لیکي چې وړاندې به یادې وسلوالې ډلې د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته ګواښونه کول چې وسلوال به یې ورته حکومتونه نسکور کړي، خو اوس یې خپله پروپیګانډا کې بدلون راوسته او د دغه هیوادونو خلکو ته وایي چې په شام او عراق کې د دوی په خلافت کې د اوسېدلو لپاره کړه شي. مجله وړاندې لیکي په دې لړ کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې وروستیو کې په روسي ژبه یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړي چې په یو ویډیو کې یې د قرغیزستان یو سړی د خپلو بچو سره ښودل شوی او وایي چې د خلافت د مضبوطولو او خپلو بچو د اسلامي تربیت لپاره شام ته کړه شوی دی. بل یو ویډیو کې یې د قزاقستان دوه ځوانان ښودل شوي چې وایي په دغه هیواد کې کفري نظام دی او ځوانانو ته اپیل کوي چې د ښه او مذهبي ژوند د تیرولو لپاره دی د دوی په سیر په شام او عراق کې کې اسلامي خلافت ته منتقل شي. مجلې ته یو امریکایي سیړونکو البرټو فرنانډیز ویلي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په ټولنیزو رسنیو ډیره فعال ده او په خاص توګه د منځنۍ ایشیا هیوادونه چې پکې درغلۍ او بډې رشوتونه بیروزګاری او د انساني حقوقو ستونزه ډیره زیاته ده. پکې ځوانانو ته په خاص توګه دا پیغام ورکوي چې د یو ښه مستقبل لپاره دی شام او عراق ته ورشي. خو فرنانډز زیاتوي چې په شام او عراق کې د ژوند له حاله څوک نه خبریږي، نو ځکه د منځنۍ ایشیا د هیوادونو ځوانان د دوی په پروپیګنډا په اسانه وغولیږي. مجله لیکي که څه هم بیلابیل سرویګانې جدا جدا شمیرې ښایي، خو تر اوسه چې څومره شمیرې بخته راغلي د هغې مطابق په یاده وسلواله ډله کې تر ټولو ډیر وسلوال د منځني ختیځ هیوادونو، بیا د یورپ او په دریم نمبر د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره تعلق لري.
دا مشال ریډیو دا
د آذربایجان او ارمینیا ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې بیا د ډزبندۍ ژمنتیا ښکاره کړې. دا لاغې وروسته ده چې د امریکا، روس او فرانس په بلنه دواړو هیوادونو مشرانو په اتریش کې ملاقات وکړ. په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د اپریل په میاشت کې تر تشدد وروسته، که څه هم د روس په منځګړیتوب د اوربند موافقه وشوه، خو په جګړو کې اخته دواړو خواوو یو بل پر سرغړونې تورن کړل. د مشال لډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمه برخه تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
د ارمینیا او آذربایجان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په ناکراره سیمه کې د شخړې سولیز حل په مقصد یو وار بیا د ډزبندۍ ژمنتیا ښودلې ده. د امریکا، فرانس او روس په یو ګډ بیان کې ویل شوی دي چې ارمینیایي ولسمشر سرج ساکسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام الیوف په دې رضا شوی دي چې د شخړې د جامع حل لپاره د خبرو اترو بیا بحالولو په مقصد بل ناسبه دواړو خواو ته په یو قابل قبول ځای کې کیږي. دغه موافقه د مئی پر 14 په ویانا کې د امریکایي، روسي او فرانسوي منځګړو سره تر خبرو اترو وروسته مخې ته راغله. دا د روان کال په اپریل میاشت کې په ناګورنو کاراباخ سیمه کې د ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او د آذربایجاني پوست ترمنځ د اوربند لامل د سلور ورځنۍ سختې جګړې تر ودرېدلو پس د الیوف او د ساکسیان ترمنځ لومړی نیغ په نیغه ملاقات و. باکو او ایریوان د پخوانی شوروي اتحاد د بیلیدو د وخت راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سیمه شخړه لري. نسلي ارمینیایي میشته سیمه ناګورنو کاراباخ د 1988 نواخله تر 1994 پورې تر جګړې وروسته له آذربایجان نه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې خواوشا 10,000 کسان وژل شوي او په زرګونه بې کوره شوي ول. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون پالو ترمنځ په 1994 کال کې د ډزبندۍ د موافقې راهیسې روان کال د اپریل په 2 د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې تر ټولو بدترین تشدد تر سترګو شو. د روس په منځګړتوب د اپریل په 5 ډزبندۍ وشوه، خو په شخړه کې ښکېلو دواړو غاړو پر یو بل د سرغړونې تورونه ولګول. په اپریل کې د دواړو غاړو 15 سرتېري او لسی وګړي ووژل شول. دغو حالاتو ته په کتو سره په منس ډله کې شاملو هیوادونو امریکا، روس او فرانس دواړو مشرانو ته د آسټریا په سرخار کې د ملاقات بلنه ورکړه. په ملاقات کې دواړو مشرانو فیصله وکړه چې د ډزبندۍ د سار میشن چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یې چلوي ورته به نور هم تقویت ورکول کیږي.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یولو سبجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
د ننګرهار امنیه قومندانې منصوبینو 15 میلا کلاشینکوفونه او توفنګچې د ډایاک یا بې وسلې کولو پروګرام ته وسپارلې. امنیتي چارواکي وایي چې دغه وسلې د تیرو 2 میاشتو په دوران کې د بیلابیلو عملیاتو او تلاشیو پر مهال لاسته راوړې وې. نورحال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې راپور کې راکوي.
ننګرهار هم یو لهغه ولایتونو څخه دی چې لتیرو اوګدو کلونو رئیس په کې د دولت په وسلوالو مخالفینو سربیره زورواکي هم شته چې په غیر قانوني توګه وسلې ګرځوي. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی هوټ کړی دی چې په دغه ولایت کې به ټولې غیر قانوني وسلې راټولوي او عاملین به د قانون منګولو ته سپاري. د امنیه قماندانۍ منصوبینو د سه شنبه په ورځ هغه 15 میله کلشینکوفونه او تپنګچی چې په تیرو دوو میاشتو کې د پلټونو او عملیاتو په دوران کې لاسته راوړي وي د ډایاګ یا بې وسلې کولو پروګرام ته ور وسپارلې. په دې حقله د ننګرهار امنیه قماندان جنرال زلور خان زاید خبریالانو ته وویل
15 میله مختلف نوع کلاشینکوف توپنچی چې په تیرو دوه میاشتو په عملیاتو کې د ننګرهار ولایت د امنیتي ځواکونو لخوا نه په چکپوینټو کې په تلاشیانو کې لاسته ورغلی وې. او نن د جناب محترم والي صاحب چې هم حضور درلود او وکیل صاحبانو مو د ټایک پروسې ته تسلیم شو.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل کله دولت سره د ولس همکاري همداسې دوام عمومي دوی بوتوانیږي چې ټولې غیر قانوني وسلې راټولې کړي.
نن چې کوم تاسو لاسته راوړنه یې نه دا په ډېر جرأت باندې کیږي په ډېره قرباني باندې کیږي او زه مطمئن یم ان شاء الله که چرته د دوی د قرباني وي او زمونږ د ولس قوي همکاري وي په ننګرهار کې به امنیتي وضع ښه شي او چې هغه څوک چې خلاف د قانون سلاوي لري او ځان سره ساتي ولس به زوري د هغې خلاف به اقدامات وشي.
د دولو ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د انسان تښتونې پېښې هم زیاتې شوي چې د ننګرهار اوسیدونکو دا اندېښنه لري چې هغه با رسوخه اشخاص چې په څه نه څه شکل ورته له دولت نه مراعات حاصل دي او په غیر قانوني توګه وسلې لري د انسان تښتونې او نورو جنایي جرمونو پیښو کې لاس لري. خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دوی کلک هوډ کړی چې کله هر چا سره غیر قانوني وسله ولیدل شي ترې اخیستل کیږي او د قانون منګولو ته به سپارل کیږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې د عرفان کمال په آواز دغه سندره.
بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه د زر کی خرامان شولا جان جان لکه د زر کی خرامان شولا بیا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکه د زر کی خرامان شولا جان جان لکه د زر کی خرامان شولا اور بل بیا پم خورا خور کا اور بل بیا پم خورا خور کا مطلب نور ند خما خف کوی نا جان جان لک دزر کی خیر مان شولا جان جان لک دزر کی خیر مان شولا بیا ناز ولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا جان جان لکا دزر کے خیرا مانا شولا اور بلی بیا ببر ببر کو بل بیا ببر ببر کا دسرو گلنو پکی چتر جھوڑوی نا جان جان لک دزر کے خیرا مان شولا جان جان لک دزر کے خیرا مان شولا یا نازولی محبوبا پسیل روان شولا جان جان لک دزر کے خیرا مان شولا جان جان لک دزر کے خیرا مان شولا مخلوق ٹول پتا ماشا دے مخلوق ٹول پتا ماشا دے سمرد خیالا پنخروب دیتا قدمونه جان جان لکه د زر کې خیر امانه شولا جان جان لکه د زر کې خیر امانه شولا بیا نازولې ما بوبا په سیل روانه شولا جان جان لکه د زر کې خیر امانه.
له تیرو څو ورځو راهیسې په پېښور کې د کالجونو استادانو د پولیو ضد د ادارې ځینې کارکوونکو د خیبر ایجنسۍ کډوالو په احتجاج لاس پورې کړی او د حکومت نه د خپلو غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. دوی چې په احتجاج ناستې ګیله کوي چې حکومت اډو د دوی تپوس ونه کړ. دا خلک وایي په سره لمر او تود موسم کې له مجبوریته پر احتجاج کولو مجبوره شوي دي، نو حکومت دې د دوی غم وخوري. له پېښوره پرې د مشال لډیو خبریال خالد خان راپور کوي.
دا پېښور پریس کلب مخې ته قبایلي سیمو کې دا کالج سازانو د پولیو په ضد کارکوونکو او بیا د خیبر ایجنسۍ بې کوره شوي خلکو د تیر څو ورځو نه په احتجاجي کیمپونو کې ناستې. خو د دوی په وینا تر اوسه پورې د دوی تسلۍ لپاره هیڅ یو ذمهوار سرکاري افسر نه دی راغلی. قبایلي سیمو کې د کالج غیر مستقل استادانو د تیر اوو ورځو نه احتجاجي کیمپ لګولی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت نه دغه غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دي په خېکلی شي.
نن زمونږ ومه ورځ ده، اوسه پورې د ګورمنټ یو نمائنده هم موږ سره رابطه نه ده کړې او دا خو دې خبرې ثبوت دی چې د موجوده ګورنمنټ د تعلیمي ایمرجنسي او پلس دوی د تعلیم دوست ګورمنټ دی، دغه ناره دوی غلطه ثابت کیږي.
په دغه احتجاجي کیمپ کې ناسته یو زنانه لیکچرر وایي چې دوی به د خپل مطالبو تر پوره کولو پورې احتجاج جاری ساتي.
غلط کار نہیں راغل خپل حق سلولو دپاره مونږ راغلی یو او مونږ هغه پورې خپل احتجاجی کیمپ سټرگل جاری ساتو سو پورې چې مونږ پرمننت کړی نه یو.
دغه شان د قبایلي سیمو کې د پولیو په ضد کارکوونکو هم د تیر یوې اونۍ نه احتجاجی کیمپ کې ناسته کوي او د خپل نوکرو مستقل کولو سره سره د خپلو بندو تنخواګانو غوښتنه هم کوي. د خیبر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د فوجي عملیاتو نه متاثره شوي خلکو هم په دغه سخته ګرمۍ کې احتجاجي کیمپ لګولی دي او د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی وران کورونه دي بیا جوړ کړی شي او قبایلي سیمو کې روزگار دا پارا دا دوی سره مالی مرستی اکلیشی.
نمکتا دا انسان پا نظر کتی شی صرف وی قبائل آزاد دی. آزاد مطلب دا دی چی ہر سڑے پی آزاد دی، کسو کی کور را نی، او کسو کی وجنی، او کسو کی تڑی، مخت باشو قبائل.
دا یادونی دا چی دا پیخور پریس کلب مخیتا پا سخت گرمے کی دا سڑک پا غارا دا احتجاجی کیمپونو تا نخو دا خیبر پختونخوا حکومت زیموار چارواکی یا دا فاتا سیکریٹ افسران دا دوی تسلی یا مطالبه اوریدلو تا راغلی دی. خالد خان، مشال ریڈیو، پیخور.
د ځوانانو غږ.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
لنن په جلال آباد کې د لسو ولایتونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیلېږي چې څو ورځې به دوام کوي. د کرکټ بورډ غړي وایي کورنۍ کرکټ له دوی سره د ملي ټیم لپاره د نوو ځوانانو په موندلو کې مرسته کوي. یوه اونۍ وړاندې هم په جلال آباد کې د ننګرهار چمپیون ټورنامنت په نوم د لسو ټیمونو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وه چې پرون پای ته ورسېده او د کونړ اتلانو دغه لوبه وګټله. باز محمد عابد پرې له جلال آباد رپورټ لري.
دا سیالۍ د جلال آباد ښار بیسودو پلته سیرمه د کرکټ په یو خصوصي لوبغالي کې ترسره شوې چې د یوې اونۍ په دوران کې لس ټیمونه په خپلو منځو کې ولوبېدل، چې ختیز اکاډمۍ په شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره کنړ اتلانو ته 124 منډې هدف وټاکه. کنړ اتلان د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 19 اوور په دریم ګزار په دې وتوانېدل چې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي او د دغه ټورنمنټ چمپین شي. بادام احمد زی چې د ټورنمنت ویندی کوله د دغه پیلوبې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
لومړی ټاس د کونړ لوبډلې وګټه، خپله د بورنګ فیصله کړې وه. په بورنګ کې په چمنو کې لومړی دوی نو ختیځ اکاډمي په ټاکلو شلو ورونو کې ټول لوبغاړو سوځېدو سره 124 منډې ټارګټ ورکړ، چې په ټاکلو 19 اوور په دریم بال باندې دغه ټارګټ بیا د کونړ دلان خپله بریا پای ته ورسوه. یوازې 15 لوبغاړي لاس ورکړي وو.
د دغې سیالیو د نندارې لپاره پر ننګرهار سربیره د کونړ او لغمان ولایتونو څخه هم په زرګونه تنه کرکټ مینوال راغلی ول. د کونړ اتلانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی تمیم تلوار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د دوی د لوبغاړو مهنت او د ننداره کوونکو تشویق د دې باعث شو چې کونړ اتلان د سیالیو چمپین شي.
په دغه اتلولۍ کې د لوبغاړو ښه لوب د کونړ د مینوالو د سپورټ او د راتګ زموږ مورالونه اوچت کړل او همدغه وجه وه چې موږ اتلولۍ ترلاسه کړه.
په ننګرهار کې د وړتیا په نوم سپورتي ټولنې مشر اکرام الله اکرام وایي چې د ځوانانو ترمنځ د کرکټ د سیالیو له برکته دوی کولی شي چې ملي لوبډلو ته وړ ځوانان ور وپیژني.
دغه ډول سیالۍ د کورنۍ کرکټ د ودې لپاره واقعا یو مهمه خبره ده. همدغه سیالۍ دي چې موږ د کورنۍ کرکټ نه ځوان لوبغاړي راوباسو، ملي ټیم ته ورکو، لس کلن لوبډلې ته ورکو، لس کلن لوبډلې ته ورکو، بلاخره ولایتي ټیمونو ته جذبې کړي.
دغه سیالۍ د کرکټ د خصوصي ټیمونو ترمنځ جوړې شوې وي او یو شمېر سوداګریزو شرکتونو یې لګښتونه منلي وو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظیم جار عبدالرحیم زی وایي چې د افغانستان کرکټ بورډ د پخوا په څیر ژمن دی چې د کرکټ خصوصي ټیمونو ته وده ورکړي.
خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کورنۍ کرکټ یو مهم جز ګڼم. کرکټ بورډ دې ته ژمن ده چې خصوصي سکتور سره به اوږه په اوږه کار کوي، د دوی هر ډول مرستې ته ژمن ده.
د یادولو ده چې نن د چهارشنبه په ورځ په ننګرهار کې د کرکټ بورډ ادارې لخوا د کورنۍ کرکټ سیالۍ د لسو ولایتونو ترمنځ پیلېږي، چې دا ټیمونه به په دوو ګروپونو وېشل شوي وي، چې یو ګروپ به د غازی امان الله خان په نړیوال لوبغالی کې او بل ګروپ به د جلال آباد ښار د کرکټ په خصوصي لوبغالی کې سیالۍ ترسره کوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
او اوس د میناګل په واسطه حمزه بابا دغه کلم.